افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو د ازما حق دی اونې خبرونه ته ځانګړې شوی. خو پیل د سات خبرونه کوو. د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د روانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د بریتانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ وویل دا بورډ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند غندي او د ده په پامې له افغانستان سره هیڅ یوه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالو شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په وینا همغږې شوې هڅې به د یو اړخیز اقدام پرتله ډېرې اغېزمنې وي. د بریتانیا د پارلمان یو شمېر غړو له انګلستان څخه غوښتي دي چې راتلونکې میاشت د افغانستان په وړاندې د کرکټ د چمپیونز ټرافي لوبه بایکاټ کړي. ویل دي چې د انګلستان کرکټ بورډ یا آی سی بی باید د طالبانو له لوري د ښځو د ځپنې په وړاندې دریځ ونیسي. ټاکل شوی ده چې انګلستان د فبروري میاشتې په 16 د پاکستان په لاهور کې په یو ګروپ کې له افغانستان سره لومړنۍ لوبه وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دوشنبه په ورځ له 16 څخه زیاتو سیاستوالو په یو لاسلیک شوي لیک د انګلستان د لوبغاړو او چارواکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د چلند په وړاندې غږ پورته کړي. په لیک زیاته شوې موږ له ای سی بی څخه هم غوښتنه کوو چې د فبروري په 16 د کرکټ د نړیوالو شورا یا آی سی سی چمپینز ترافي ګروپ پړاو کې د افغانستان په وړاندې د راتلونکو لوبې بایکاټ په پام کې ونیسي، تر څو یو واضح پیغام ورکړي چې دا ډول ناوړه چلند به ونه زغمول شي. انګلستان مخې له افغانستان سره د 2023 میلادي کال د 50 اوریزو کرکټ نړیوال جام او همدارنګه په 2022 کال کې د 40 اوریز نړیوال جام کې مخامخ شوی وو. تیر کال استرالیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت له امله د افغانستان په وړاندې د 40 اوریزو لړۍ لغوه کړې وه. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شو شاوخوا 800 افغان کډوالو په خبرګون کې ویل چې دغه کډوال معتبرې ویزې د پی او آر کارتون او د افغانستان د تابعیت کارتون لري. د سفارت پروندشم په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویل د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونه نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کول په نوم سند تالتیا لري چې ترلاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت همدارنګه ویل چې د دغو نیونو په جریان کې اکثر ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت همدارنګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په وړاندې اقدام وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د ازادي رادیو مشال څنګه ته پرون دوشنبه ناوخته تایید کړې. ټوماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سیکرټر په توګه دنده ترسره کول او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت نیول شوی. د پولیسو یو چارواکي پرون د ورځې ناوخته د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه ورغلی. پولیسو ویلي د دغه جرمن ډیپلومات د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپورونو له مخې دې ډیپلومات مخکې هم سکته کړې وه. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې اړه رسما څرګندونې نه دي کړې. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوي. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټکانونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د زلزلې له امله 12 کسان ټپیان شوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي د دغه زلزلې چې مرکز د تبت په سیمه کې 10 کیلومتر ژورو شدت د ریختر په کچه 0.1 درجه و. خو چین بیا د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.8 درجه ثبت کړی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو له لارې زما حق د پروګرام ته خرغلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان ښځو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره ښځې او نجونې بیکاره شوې دي. په دې کې زرګونه هغه ښځې هم شاملې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې یو نیم میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بینټو ویکټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2001 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم. زه د کورنۍ سرپرست یم. پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، درې کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لا سوار کړل په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه رواني ستونزو سره مخامخ ول. په دې فرصت چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبد النصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسوي.
زما حق د پروګرام تاسو د ازادي راډیو پر صفحو هم دارنګ د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو له لارې ګوري. لکه څنګه چې ویل په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه نو دغه یو ته د کال 1.5 میلیارډ ډالر ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلې مسعوده غزنیوال متشبث او سوداګر سوداګره اغلی مریم عطا فعال او متشبسه وسره سره په ټلیفون باندې دي. همدارنګه نسرین حمیدی د خزو د اخونو فعال او ښاغلی ازرخ حافظی چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړی هم دی، دوی برا سره وصل شي په دې مورد به سره خبرې وکړو. تر څنګ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکو چې د واتس اپ یا ټلیفون لارې له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لري هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړي. را به شو د میلمنو په لور. اغلی مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال یو نیم میلیارد ډالره افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنځي سي تاسو ته او ټول اوریدم څه کوم په دې له چیرو او جوړو سي. خو بل بل مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واسه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سم ورسیږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لس څو کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالج کې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته یو میلیون ډالر فری سامان رسېږي، او د دې کورنۍ او هر سات چې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته د څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موستات کې کار کوي هغوی هم نسي کولی کار وکړي. یعنی هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفته کې دوه درې ورځې تللی، یا آنلاین له کورې کار کوه. په هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته واده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که ووایم شخصي کاروبار کې محدودیتونه شته، خو څوک به ثبتان دی وخت به تېروو او ګزاره به ورسره کوو خلکو سره.
مننه اغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو ته راشو. اغلی عطا، له تاسو به هم واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالر څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته. هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکی و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر خزو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول خزو ته د ډیر یو لوی زیان ده. کومو غورو په افغانستان کې زیاتره خزې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپل اوله زما بلکې نه تنه شخصي کار وو، زما یو بل کارم وو چې ما یو مؤسسه سره کار کول. هغه یوازې ما ته خنه وو، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکم، او د کور کوم څه چې مونږ اته لرو هغه تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېر سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دي. اوس خو ژمی دي، اته داسې کسان دي چې په دې سخته سړک کې په بیرون کې ویده کېږي، یا کور یې سي. هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغوی د هغوی نیاز دي چې هغوی باید کار وکړي. خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي، او هره ورځ چې تیریږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډیروي. او هغه ښځه چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري، هغوی هم سمه کار نشي کولی. مونږ باید صادرات واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغه په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي بخصوص د ښځو حقونه یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نیول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی ده هر هیواد ده کار نیمایی او نفوس او پاین زمان که نیمایی ده تولید خواندان دی. کچیری دوی ده اقتصادی فعالیتو سخه ببرخشی معنای داغه دی چه اقتصاد نیمایی کی دا چه ده یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی. زمال نظره تردیخ هم دا که وسیله شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزیوی. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي معنی دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډیر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی، یعنی بازار مارکیت لبین زی، اغا رونق کم چی دی اغا لبین زی بکود رازی. مثلا اغا دی دکاندار دی محله اغا سو چی پخبل اغا سیما کی دکان لری دا خو پم دا باندی ولار دی چی اغا سو تنخواه اخلی برازی دی غوی سودا کهی دوی په دې باندې چلیږي. اول ته کار دی ځای دی دوی لپاره برابر ده، که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دکان بندیږي. دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګاریږي، یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه نارینه بنوال یا دکاندار څوک چې هلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګري کوي هغوی هم صدمه ویني. او په این زمان که دولت تم دوی تکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکو دا مالیات هم لبین زی، ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم تکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده. کله چې دا عواید لبین لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي، خلک هم ضرر کوي، خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصاد وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي، سلامت اوسې. اوس ښاغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوی ده، د ښځو د حقونو فعال. ښاغلی حمیدی مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دی چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه؟
مننه کوم ډیره زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او میلمنو ته. لکه څرنګه چې له دې بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپلو کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوي دي، د هغوی کورنۍ اوس د لوګي او بوازلې سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلې حال او زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د تی ماسله و د ما سره د سنجلکان وې د سې ان سنجلکان د ما وې چې هغه برتلې ترنیمه ورځ په پنتون کې درس ویل او وروسته د غونه به دوی یوازې په 4500 افغاني په خصوصي ښوونځي کې معلمی کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول هغه اوس بیکاره دي هغه په کور نه سيتي د ټول د طالبانو پریکړې یوازې خزینه بلکې ټول کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړي دا بندیزونه دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندوی ادارو ته هم توان رسولې تاسو زما غوړی
بله تاسو غږ مو غوړو مهرباني سه
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوې دي دا د دې معنی لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ په ټپه درولای دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظری پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندوی یا ادارې اکړي چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوي چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه به برخ شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یو بیکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي چې دا حالت د ښځو پر رواني روغتیا یو ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې پر راتلونکي هم مستقیم اغیز لري او دا چې د یو نیم ملیارد ډالرو زیان یوازې یو کال زیان نه دی که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو څو کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعود غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دی اوس تاسو چې متشابسه یاست په کومه برخه کې فعال یاست او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر خځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه غیس کړي کې بیل ګراته وای خو
څنګه چې په دې مانو سیدا دی سیدا غزنیوال
نو سیدا غزنیوال
او مننه او زه د افغاني خلکو په برخه کې کار کوم چې موږ سره اکثریت مېرمنې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي هغه موږ ته د لاسي کار کوي او موږ هغه خامووت له غوښنه خلو په کلی کې کارو او دا بار ملکو ته ستو خو ستونزې خامخسته یعنی په وطن کې خلک چې هغوی دا کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي یو نیم مناسبتو کې که وکاروي خو بار میاشتې هیوادوات چې د هغوی بیا کاروي اخلي نو هغوی ته موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو خامخا ستونزې به وي یعنی د جواز په برخه کې د مالیاتو په برخه کې او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکم د سفرونو او د نمایشګاو ته د تاک د مکنکی محرم باید یو سوزان سره محرم څخه چیرې وروم په دغه ویزا او مصارف د چاند په مکی یعنی دا غوښتنې ستا خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د مکو غوته د فرصت برابر کړی تر څو مالی خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت مکار انلاین د کور ده او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی تقریبا 22 دکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک دي اشپزۍ په برخه کې کار کوي څوک دي وچې مېوې څوک هم د کالیو په برخه کې بېلابېلې برخې دي
بله مننه آغلی سیده بیا بام تاسو ته راشو مریم عطا له تاسو نه بام واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوي دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره غیس کړي څومره تاوان مکړي د اوای خپل سر پوره کولای شي مصارف ورکولای شي کارګرانو ته معاش په وخت ورکوي که څنګه
زه خو اوس هغه شرایط ما ته برابر نه دي، زه خپل شخصي کار کوم. ما مخکې وویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو، د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالي غواړي، او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي، نورو ډیزاینونه دي، محفلي دي. اوس دومره بازار نشته، مخکې په منډۍ کې ښځو و چې ډېر کار کوله، اوس نشته. یعنی مواد قیمت دی، که زه یوه کالی جوړه کوم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري، او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصاد ښه نه دي چې هغه کالی واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي، خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي، ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالی، اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپل هم اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته، او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي، نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي، خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دي، او فکر نه کوم چې شاید وشي په آینده کې.
مننه کوم لتاسو نام خاغله افیزی. لکه څنګه مو چې واوریدل زموږ هم دا دوه میلمانی اغله سیده غزنیواله او مریم عطا، دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغیزمنی شوی دي. دغه بیلګو ته په کاتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکو اقتصاد سره ډول ګوره، کال ته به څنګه مسله وي؟ د کال شمیرې به تاسو په نظر څومره وي؟ آیا هم دا 1.5 میلیارډ به وي که تر دې به هم ور اضافه سیلا د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزمو کړل چې نه یوازې دا سوداګری ښځې خپل کار لاس ورکړي دي، بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعه کې کار کوو او په بڼوالۍ کې کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل، هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کې کار کوو، هغه میرمنې چې معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کاوه یا په صحی برخه کې کار کاوه، هغوی هم خپل عواید لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټیکټ توجه وشي، پاملرنه وشي، او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي، تر څو دا ویجار اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسي باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دی نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې که چیرې 1.5 میلیارډ ډالر تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حد اقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري، او هغه کې تقریبا 5.5 میلیارډ. او که نیمایی دی هغه هم لاس وتلی وي، نو تقریبا 3 میلیارډ شاوخوا ته رسیږي. او دا ناورین دوام مومي، او دا نور اغیزې هم بیا لري. د مثال په توګه یوه میرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ نشي روزولی. ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغیزه کوي. هغوی ښوونځي ته نشي تلای، پوهنتونونو ته نشي تلای، ځکه چې فیس خواړي، پیسې پکار دي. نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي، او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول ستراتیژي ورته وټاکل شي، او د خپل معیارونو په چوکات کې دا حق د خود خباید وانه خستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډیر صدمه رسي.
مننه کوم اغلی حمیدی. نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت، شاوخوا دوه کال تیر شول، څه فکر کوي پراتلونکي کې بایا موږ متشبسه سوداګر خزه ولرو داسې خزه چې په خپل پخو ولاړوي، د مثال په توګه دوه درې کال ورسته بایا دغه سي حالت وي که څنګه، یا به ټول خزه د نارینه ته منتظر وي په هیله به وي چې هغه نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې ښځې د هرې ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي ښځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي. د طالبانو بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډپ کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړای شوي دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړېږي د وخت په تېرېدو سره. او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تبا کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کاوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته غلط فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلې کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریزې چارې هم په همدې ډول دي. دې سره په افغانستان په اوږدمهال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یې یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکري ناروغتیا ده. دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله، مننه کوم. تاسو د ازادي راډیو زما حق ته پروګرام ته غواګیاست. د ازادي راډیو پر څپو سربیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام د اوس په ژوندۍ بڼه خپریږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو او اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندې دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت، احصایې، د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دې خبره موږ خپل بی بیګان کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کمنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادی سادات لیکلی، د هغوی په عوض بې روزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټر، پولیس، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولای شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یو تاسو ته ولولو. همدارنګه په
واتس اپ او د ټلیفون لاري هم د پروګرام سره تماس نیول شي. موږ بل خپل ټکنیکي همکارانو غواړو که څوک په لاین کې وي چې موږ سره وصل کړي او وصل کړي او د غوې نظریات او پښتنې هم واورو که څه پښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواګیست تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون لارې یا د واتس اپ لارې. موږ به بل پښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. اغلی سعیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتم چې په بیلا بیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي د تاسو په نظر؟
خب د افغانستان لپاره یو څه زه وایم. د موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه ستانتون لولي، یعنی په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي. وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي. هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، خپله مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه د موږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې موږ خصوصي سکتور چې دی صنعت دا هم نرواکه ده. یعنی باور وکړ کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنی ترانزیت لري چې بیا هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیبو ته ځي. یعنی دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي او هر څومره تاوان خدای دې وکړي چې 10 میلیونه هم تاوان ورسي، فرق نه کوي. یعنی دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي. یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنی واقعا د تاسو
فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکی شته، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې یو نیم میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لحاظ ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم مستنو زیکتا او تاسو ټول اوریدونکو ته نیک دی. السلام علیکم کوم تاسو همکار اجتو خین د زابل ولایت.
شاجی صاحب مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو اوریدل تر دې ځای پورې، خپل نظر کې دی رابطه وایي.
بله، او اول خو موږ دا وایي چې موږ د شادو او د میرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه نخلاص دا موږ مناسب بولو. البته په شریعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنی افغانیت سره برابر موږ د دې کلک طرفدار یو، د کسې د موږ خوندې دي منډې دي. او بل د افغانستان کې که څه مشکلات په ښځو راغلي دي، مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی، کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو، زما کلونه تقریبا شپږشپېته کاله ده، نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو، ښځې هم شناخته دي، نورې داسې قربانې. په دې مکتبو کې سطر نه و برابر، دا موږ ته معلومه ده. خیر، او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده، په بدي کې اوس ښځې نه ورخلې کېږي. پخوا چې به دوی هر دفتر ته ورتلې، هغو ته بدې بدې درخواستې کېدې، دا معلومه خبره ده. موږ د ټولو شهیدانې خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو، د کسې دا بیا د بیده. نو تقریبا 100,000 ښځې اوس هم په دفترونو کې کار کوي، او په کورو کې 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې ورخلې کېږي. ولو که دوی هغه لږ بولي، نو دا تر دې حد له دې سره یو نیکي سوي دا د یو لک څو میلیونه انسانان دې خزیدې دا په غالي ودل کې دا کار کوي نو تر دې را هدا پوری کارونه ست او کدی دا شوای سي د په خو وخت کې چې امریکایان د لیو یا د جمهوریت وخت هغه وخت خو ما خاص دلته شریعت سل په سل کې په لینو دي حکومت اسلامي او جمهوریت اسلامي مګر نن دې اسلامي او مګر شریعي نظام یا شریعي چلن په ټول قوانینو کې نو په لای او بل مال محترم ملمنی یا ملمانه ز خدای پښتنه ده چې دا برابر چا کړی د 1 میلیارد روپی افغانستان ته تاوانیږي دا محاسبه چا کړی ده او دا څونه ده یقین ور ده او څونه ده باور ور ده او کدا دغه سی خیال او
چرته صحیح مننه اجیتو خی مننه مخه پاول کی راپور نشر ک دا خو نګدی 1 میلیارد په یو کال کې دی چې د امریکای یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دی او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرخ شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی دام اول او دول چې لا تر دې زیات دی دغه شمیر یعنی په دې معنی چې کله افغانستان نیمای نفوس خزي دی خو تابن یو په دریمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد وس دغه لامل څه ګټه نسی کولای یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مکو یو بل خبره دی تابوش ولا چې تاسو ویل لطفاً په دې مورید باندې بیا هم خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي ځکه چې سم نیوی لیدلی د نور خبرو په سیمه ګرځي د 23 او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی باندې په دې رابطه تاسو ته وی خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. پر صورت ور به سبل اوریدونکو کې البته د اجتوخي خبرې به زموږ ملمنو هم یاداشت کړي چې بیا خپل نظریات پری وایي. مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني.
ورجان سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منو ورته تعالی دیو کې چروغ جوړ بایست
سلامونه ستړي مسې مهرباني
خدای پاک ایمان قبول کزاد له هدا تل د هلمن ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما نو لکه چې توخه صاحب شي نظر شریک ورجان مش خو خپل د حکومت څخه غشتنه په بار بار کړي ده په بل ابيلو خبرونه کې چې دا خوند پر مخ باندې د شونځي خلاص کې د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودل ته د بشری مرستو موضوع ورجان چې دا خوند یاد کړل واکنم دلته چې زین خو خوندې په دغه بشرو مرستو کې مثال د خبري وانډ ولري مش خپل خوشاله ځکه دغه مرستي چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر سیږي چې مستحق کسان نه نو زمش په فکر او نظر کې چیرې خوندې ورسره دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ورسره یو
فکر کوم چې
کله کوم شی لري نه لري موټر لري غوال لري ټکل لري چش لري چش نه لري
صحیح تاسو کله ځای ته تغییر ورکړئ چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي فکر کوم سده ټلیفون ستونزه ده لګم ځای ته تغییر ورکړئ بیا خبرو ته دوام ورکړئ چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کومه خا دوی خپل ټلیفون بند ک برته ورسو اوریدونکو ته البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریک کې څه چا اوریدونکو زموږ وویل البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قد سوې د موږ بیا کو شو کو چاغوی را واخلو خغلی ازرق شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به ورسته بل پختنه وکړو
او زه هر چا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه وسی دا وایزه د خزی او جونی د افغانستان تعلیم او تربیته چې وردانګي د ویاتلب العلم ولوکان بسین یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د خزو د تعلیم لپاره محدودیت شتون نه لري هلته حتی هغه وخت چې چین ډیر وطن درودل ولکه علم په چین کې وی هم یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې کې به علم نتوان خدا را شناخت په دې خاطر باندې زه باید عرض وکم چې د افغانستان ښځې ډېر با عزته با شرفه او پاکه ښځه پاتې شوې دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره او دوی تعلیم دوی د شخصیت کمال ترسی د سینه دي چې نیمګړتیاوي پکې راوسته کی یعنی تعلیم او تربیه په خپل لکه چې دینو څخه یې برسیره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدل لپاره ګټوره ده نو لهذا دا چې ایسب توخی او نور دوستان بل نظر لري دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا چې کته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظی صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به آغلی حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري. بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني آغلی حمیدي. بله، زموږ ځینو میلمنو او ځینو اوریدونکو زنګونه راول، البته حاجي توخی صاحب او همدارنګ اتل د هلمند دوی خبري وکړلې، د ښاغلي حافظي ته وخت ورکړ چې هغه په دې رابطه خپل نظر وي. البته حاجي توخی ځینې ملاحظات درلودل په خوانی داور باندې چې خزي اونجونی په څه شکل باندې د خبره خوانځي او یا ادارو ته تللی، او همدارنګ اتل صاحب ویل چې په بشری مرستو کې باید خزي ورګاډي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي او دا ډیره مهمه ده.
نمخا کوري.
بله، ستاسو غږ اورو. موږ زموږ غږ اوري، لطفا دوباره راته تایید وکړئ. خا فکر کوم چې ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې. آغلی حمیدی، موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي، البته د دوی نظریات وو. خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي نو بله پوښتنه به مطرح کړو، تر هغو پورې به د آغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي. خو ور به شو بل مبحث ته، له مریم عطانه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 89% کارونه نارینه ته ورکړل شوي دي. ډېر کم برخو کې په ښوونځیو کې هم په روغتیا برخه کې ښځې شته، او نور اکثرو برخو کې دوی لري شوي دي، ښځې منفکې شوي یا په کور کې نول شوي دي. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
وبخي، زه غواړم یو خبره وکم.
بله.
د یو افغان انجلی خبره چې آجی توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و، دا اداري شخصي نظر ده. خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمونږ ښوونځي چې و، البته یو مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله او هلته درېدل، د ټول انجونو اجازه کتل. هغه اته زه یو لسم سم کې چوم، مونږ ته ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي، یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینا خوانځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د غوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخې خپل پښتنه وکي بیرته زه پوه نه شم.
بله، مننه چې خپل نظر مو ورکړه. البته زما بل پښتنه دا و چې آیا په ټول برخو کې نارینه کار کولای شي؟ لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټول برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکوي شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو خو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللې وم چې پاسپورت واخلم، هلته یو ښځه نه و. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومتریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او انجونو چې هلته بایومتریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومتریک کوله، نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې یعنی چک کوله. نو دا خو تاسو خپل فکر وکړي چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي. ار په هر ځای کې مونږ خزه ترتیا لرو چې هلته باید خزه کار وکي او د خزه حقونه ورکل شي.
مننه کوم. البته مخکې لدې چې برتا غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکو برا واخلو، بیا د خو نظریات هم ورو مهرباني لنډه توګه باندې خپل پښتنه یا نظر کوم تر راکې.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، سلام المنوتا.
وعلیکم السلام، مهرباني وکسه.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستې اوریدلې مودې چې د کال نګدي
او اته او اوریدلې مې د محترمه بسلخه د غزه خو ارګانو تم زما ارج کې ګرځم. زنانه تلاشي شته، زنانه شته، دا درته ما خپل سترګو حال درته وایم، ګورم. خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره د خلک لقص لري کنه. دوی ته چې خبره وکړي چې د مکتبونو تاسو ولې برکړه، بیا دوی خبره بل خبره ته اړه کنه. نو سب خبره دی نوري مکتبونو سره دوی ډیر سخت مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم، او خو زما د شپې غږم اوري پوجې پسو د رادوګانو کې زما غږونه اوري، مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونو ور وکوم چې قاري صاحبانو دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي، بیا خبره بل ته واړی. بیا زه ورته وایم چې قاري صاحب دې خبرې جواب خورا که زما، بیا خبره بل ته واړی. بیا زه نور زمام داسې ځان غلی کړم وایم ده نور. او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. نو څه خبرې ما دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري، د خو معیبینو ته کونډو ته او اتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. دا ډېر مشت ګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم چې مکتب دې خوشي کړي په خدای محترمه. دا یو وخت کې دا زموږ د معیبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونو کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ. اوس وګورئ لکه شیشه غوندې نه غوندې صفا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی او ښه جوړ دی. خو څه وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري، دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کړي. نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو، همدې دولت باندې دا کارونه خوشي کړي، خلکو ته د کاروبار ورکړي او دغه سیستمونه
مننه کوم. اغلی سید غزنیوال، د تاسو تاسو نه بم پښتنه وکړه چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟ د تاسو په نظر اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
لپاره موږ زه وایم کچیر یو ځی خزینه هم وی نسی کولای کنارینه هم وی. اوس موږ د دې علاقې شایدان یعنی نارینه په یو هغه کوم شوبو کې مخ کې خزینه او کار کو دی غو مربوط کیده پر د یو خلک راغلي چې غوی تجربه نه لري مسله کې نه ده، نو هغه برخې غوی سم مخ نه کولای. یعنی پاره دفتر کې د جندر افسر وو وست لپاره د هغه چاغان نستا او نه مرایت کیږي کنه. نو ډیر ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کې یعنی جنسیت په دغه مطرح نه دی، خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چیرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار، خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دی هغه کارونه مخته وړي. نو دلته کوم راجین چې دی هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چیرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وو. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلیو به راځي. نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو دی کله دغه شوبینې تاعت ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو. او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستوکې د کین برخه ده. دلته ما خپله جواز اخیسته هلته یوه څانګه ده د مېرمنو د ټي این چې هلته تاتې جوړوي. نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ما ته اجازه رانه کړه، وایي پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې دماغه ټي این هغه د شرکت نومې دوی غلط تعریف کړی. اته دومره جهزه نه زه عمر سره خبرې وکړم، خو بس دا ستونزه جوړ شوه. زه مجبور ما غوښتل چې پریږده دا خدمه دلته زه تاسو ته مالیه درکوم، دومره پیسې درکوم او زه خو کوم عادي بله مېرمنې زه شرکت لرم د دې ورځې لاس شلو همداسې خلک سره زه مخکې ځم. تاسو ما له عمر نه به فاوسه کې سبا د ډرایور سره مخکې د ټولنې نور لا نه وکړه. باید موږ خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. نو دا خو نه کېږي چې له دولتي مامور نه مخ پټ کړم، هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چې هغه په دفتر کې کار ونه کړي، خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې ماما سي کاکا سي دغه نامحرم دي، یعنی دوی که چې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرمونه محرم خو هغه نه کیږي، یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. دوی لپاره خو دی خامخا د وادوار لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی هم دغه د ستر کومي هم دغه د تیګنې غیر مسلکي کسان راغلي دي، هغه ښځې چې هغوی مسلکي لري په هغه برخه کې مسلکي دي، هغوی بیچاره 5000 روپۍ ورسیږي که نه ورسیږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه کوم اغلی سید غزنیوال چې خبرې مو سره شریک کړلې. نسرین حمیدی ته وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. لتاسو به دا پوښتنه وکم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما کوي تاسو زو
نه په هیڅ وجه داس نشکې ځکه خځې په بیلو بیلو برخو کې ځانګړي ورته ویل لري چې نارینه نشي کولای کوي هم کړی هغه نشي کولای څنګه چې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایی برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو، یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند د لاس ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او بلګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي، یا هم هغوی اجازه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي، هغوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون له محرم څخه دوی سفر وکړي او هلته د کار لپاره ولاړ شي. نو د دې ناوړه پرېکړو له امله ښځې د طبي خدماتو له حقه بې برخې شوي دي چې په پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي. او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې، زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په که په هر ځینې په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډیری برخ ښځو چې دي په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه یې د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ منی کړي دي، چې دا هم ډېر کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او د طالبانو چلند ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځو یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي، دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري. نو
سلامت اوسئ.
خو د زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده، خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکاره کړې دي.
البته د طالبان استازي خو نشته، خو باید ووایي چې دوی تل ژمنې کړې دي چې د ښځو په وړاندې به دوی څاکونه شریعت د دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي، مګر نور په پالیسي او دغه کې نرمښت نه دی خولې. لته سو مننه مریم عطا ته به وخت ورکو، البته ک لاند دوه دقیقو کې خپل نظر اخیری خبري وکي، بیا به په اخر کې بیا ازرق شافیزی صاحب ته هم دوه دقیقې وخت ورکو. مهرباني.
مننه. زما اخیری خبره دا ده چې دوی باید خځو ته حق ورکړي، او زه هیله لرم چې مونږ یو
افغانستان با ثبات ولرو او د سې ورځې راشي چې افغان خوځو په هر بخش کې کار وکړي نه یوازې په هیواد کې نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري هم دی
لاله ډیره مننه زه سلامات اوسه خغلی افزی تاسو ته وخت درکو خپل اخري خبري کراته وو کې څورستي نظریات کوموي مهرباني سه
چې افغانستان په ټوله کې د ورستفات هیواد په چوي دي او زمون اقتصاد یو متعارف او مخ په خکیدو نه ده او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د خزو به برخه کېدل د کار څخه دا مشکلات لپسی زیاتی نه یوازې مستقیما دا جی ڈی پی یا عاید ناخالص داخلی کمی فائن زمان کې